اذن کو د مشال د نو نه ساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني اهل لرم چې روغ جوړ بستي وخت 15 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په بلوچستان کې په یو ماشوم جنسي بریده د غراز د پاکستان کې د کرونا مخ په زیاتېدونکو کې سونه او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورځو ملي امیرزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې یو ماشوم تر جنسي تیری پس وژن شوی دی. د په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتې دو پس ماسکونه اچول لازمی ګرځول شوی او د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې مشر وایي ایران له خپل ناتانس اټومي مرکز سره نږدې په یو بټه کار پیل کړی. تفصیل: د بلوچستان په کلات کې یو اته کلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی دی. د سیمې پولیس چارواکي وایي دغه ماشوم چې عمران نومېده د ګل پورز له کوره ورک شوی و چې پرون یې مړی د کلات په غرییزه سیمه کې موندل شوی. د ماشوم پوسټ مارټم رپورټ ښایي چې پر هغه جنسي تیری شوی و. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې په پیښه خفګان ښودلی او وی ویل چې ځایي پولیسو له پیښې سره په تړاو نه هم مشکوک کسان گرفتار کړي دي چې پکې د ماشوم خپلوان هم شامل دي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو پورس په یو خله یو قرارداد منظور کړ چې پکې په پیښور او کوټه کې د روسي بریدونو په کلکه غندنه وکړه. دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف د کاروایي وشي. بلخوا د پیښور لیډي ریډنګ روغتون چارواکي وایي د ښار د دیر کالنۍ په مدرسه کې په 28 اکتوبر شوې بمي چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمیان وو چې له درملنې پس کورونو ته لیږلی دي. د روغتون ویان محمد عاصم بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي. د نهې په ورځ د دیر کالنۍ په مدرسه کې شوې چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او شاوخوا 100 کسان ژوبل شوي. تر اوسه د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمی ګرځولي. نن په اسلام آباد کې د ان سي او سي هونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه. په هونډه کې فیصله وشوه چې د کورونا وایرس ټسټونه به زیاتوي. د دې ترڅنګ په بازارونو، شاپینګ مالونو، ولسي ترانسپورټ او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کیږي. مخکې د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 28 ویلیو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه چپه راغلی او ممکنه ده د کورونا کیسونو د دې له وجې د مړینې زیاتېدو ته په کتو نوي محدودیتونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار اداره وایي چې ایران له خپل ناتانس اټومي مرکز سره نږدې په یو ځمک لاندې بټه په مرکزي پلانټ کار پیل کړی دی. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن د جرمني په مرکز برلین کې په مرکه کې ویل چې دا د هغه ځینې ملبدل ښکاري چې په جولای کې پکې چاودنه شوې وه. تهران دا د سابوټاژ یوه حمله بللې وه. ګروسی ویل ایران په بټه باندې کار روان کړي خو لا پوره شوی نه دی ځکه چې دا یو اوږد بهیر دی. ادارې نن له سیټلایټه اخیستي انځورونه هم خپاره کړل او ویل چې دا یې د تعمیراتي کار ثبوت دی. ګروسی زیاته کړه ایران په لویه پیمانه د ټیټې درجې غنی یورینیم هم ذخیره کړي دي خو داسې نه بریښي چې دا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره کافي دي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي تیره میاشت په سرکاري ټلویزیون ویلي چې د تباه شوي اټومي پلانټ پر ځای له نتن سره نږدې د غرونو په منځ کې نوې هغه جوړیږي. ګروسی ویل ایران د اټومي انرژي د سار نړیواله اداره له تعمیراتي کار خبر کړي او دوی اوس هم د ایران اټومي مرکزونو ته د تګ رسائل لري. ایران له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې اټومي وسلې جوړول غواړي. او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ نګورنو کراباخ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې. دا تر هغې وروسته ده چې دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوې اوربند د ماتولو تور لګوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دواړو لوریو غږ کړی چې د جګړې سفارتي حل لاره پیدا کړي. په عین حال کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکي سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د آذربایجان او ارمینیا له مشرتابه سره د خپلو رابطو خبره وکړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي مرزا دا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې اوري په بلوچستان کې په یو ماشوم جنسي برید او د وژنې چارواکي اندېښمن کړي.
په بلوچستان کې دا کیسونه چې دی دا ماډل خو دومره نه و یا نو بیا نه رپورټ کېدی.
د پاکستان حکومت وایي د کورونا دویمه چپا شروع شوې خو بیا ځینې خلک مني چې لا هم د کورونا د مخنیوي په اقداماتو بشپړ عمل نه کیږي.
او کمزورتیا خو پکې راغلې ده، زمونږ کمزورتیا ده بالکل. او بس ما استادان هم پکې تنګ شي ماسکونه افسرۍ.
په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار ته د ودې ورکولو غونډه پای ته رسیدلې. یو کاروباري وایي
او کوشش کوو چې د سیاست نه اقتصاد جدا کړو، نو زه په دې باور یم چې قضا کارو کې د دواړو ملکونو په ګټه ده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په خیلات کې یو اته کلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی او 13 ورځې مړی موندل شوی. پولیس وایي د قتل په تور یې 9 کسان نیولي. په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ ادارې چایلډ پروټیکشن شمیرې ښایي چې روان کال په بلوچستان کې په ماشومانو د جنسي تیری 28 پیښې رپورټ شوي. نور حال له کوټې د مشالې ډیو خبریال ایوب ترینډه کوي.
د کوټ څخه یو سل 38 کیلومتر لري وسویل ته په کلات کې د چارواک پوینا چې د دوشنبه په ورځ یو اته کلن ماشوم عمران د خپل کور له درکه سوی وو او د اکتوبر په 8مه مړی د کلات په غرو کې مندل سوی وو چې پولیسو سمدلاسه و کوټ ته را رسولی او دلته ډاکټرانو پوسټ مارټم کړی دی. په کوټ کې د پولیسو د سرجنې ډاکټر عائشه د رپورټ له مخې لومړی د ماشوم عمران سره جنسي تیری سوی دی او وروسته یې هغه وژلې دی. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د مطلب خوا خوشنی څرګند سوی دی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل پولیسو د ماشوم د وژنې په تور کې نه مشکوک کسان نیولې دي. په هغه کې ځینې د عمران خپلوان هم شامل دي.
هغه بعد پولیس د مقدمې درج کړ دي نه کسان چې دوی په شک کې هغه گرفتار دي چې په دې کې د کم دوستان دي هغه پکښې دي، د نور خلک هم پکښې دي. نو تفتیش شروع دی. په دې زه ذاتي طور ډېر زیات تشویش لرم، ډېر چې په بلوچستان کې دا کیسونه چې دي دا ماډل پخوا دومره نه و یا نو بیا نه رپورټ کېدی یا اوس خلک رپورټوي، لیکن دا دی چې مجموعي طور په ملک کې پاکستان کې دا کیسونه د ماشومان سره د زیاتوب چې کم ظلم روان دی دا کیسونه ورځ په ورځ زیات زی. پر دې موږ ډېر سخت تشویش لرو چې کم خلک په دې کې ملوث دي. هغه د دې تر مخ هم په بلوچستان کې اوسو واقعاتو سره د خلکو موږ اریسټ کړه. ان شاء الله دا سړی به اریسټ شي او سزا به ورکول شي.
پر دې پېښه باندې خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو هم خوشنۍ څرګنده کړې او ویل دي چې په پېښه کې تورن کسان به حکومت قانون لاندې په سخته سزا وګماري چې په راتلونکو کې څوک د ماشومانو سره دغه ډول ظلم زیاتوب ونه کړي. بلوچستان هایکورټ د اکتوبر په 14مه نیټه صبح کې د ماشومانو سره جنسي تیری او وروسته د هغو د وژنو په پیښو کې پر زیاتوالي باندې خواشنۍ څرګنده کړې وه. د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالحمید بلوس له لورې په جاري شوي یو بیان کې هغه وخت ویل شوي وو چې په صبح کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د هایکورټ ججانو د صبح او کمشنرانو او د پولیسو مشرانو ته د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونو د پورته کولو امر کړی وو. هایکورټ دغه وروسته دا ګام پورته کړی وو کله چې د اکتوبر په 14مه نیټه د افغانستان و پل ته څیرمه د کل عبدالله ضلع په میزي اډه سیمه کې د یو اته کلن ماشوم انعام الله مړی موندل سوی وو چې د پولیسو په وینا د جنسي تیری وروسته وژل سوی وو. خو وروسته پولیسو د انعام الله د قتل په تور کې د هغه دوه قریبان نیولي وو. هایکورټ هغه وخت و رجسټر ته د امر هم کړی وو چې هغه دې د صوبې په ټولو کوچنیو عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمېره راغونډه کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصلې وسي. دغه ډول په کوټه کې د ماشومانو د تحفظ ادارې چایلډ پروټیکشن ډایرکټر ابو الحسن په وینا چې په روان کال کې په ټولو صوبو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 28 پیښې راپور شوي دي. خو د نوموړي په خبره چې ډېرې داسې کیسونه هم شته چې د قبایلي ټولنو له امله کورنۍ نه ښکار کوي.
مشال لډیو ته غوږستی. تاسو زموږ د همکارو ایوب ترین راپور واورېدو چې د بلوچستان په کلات کې یو ماشوم باندې جنسي تیری شوی او له هغې وروسته وژل شوی. په دغه اړه تاسو د چارواکو اندېښنې هم واورېدې. اوریدونکو، داسې د مشال لډیو خپرونې د سهار له 9 د مازدیګر تر 6 بجو په دې څپو اورېدی شي، یعنی منځنۍ څپه 601 کیلو هرتز او لنډو څپو 2015
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردوونکو د پېښور د لیډی ریډنګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونۍ په مدرسه کې شبې پورنۍ چاودنې نوي تنه زخمیان تر درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کړل شوي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور څلور زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته وړل شوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خبر پښتونخوا له وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لپاره د 5 لک او د جوبلو لپاره د 2 لک روپو امداد اعلان کړي. پر نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروستو د هسپتال نه پاریخ کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډېر زیات سوځېدلي وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوي دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډېر زیات خراب نه دی. خدا دا چې د فرد درڅخه ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. هغه موږ ته د بډیانی ریسیو شوی لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا سمرم چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی. خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دې د بن ویتن د فار نو هغه کې مشکل کړی دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د 10 کال نه والا 1.5 کال پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پښتنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګرۍ د ختمولو او د امن قایمولو داوه کوي او بل اړخته په پېښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضحه ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولې نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سیکورټی کا انتظام خود کرے, اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پېښور کې په زوبیریا مدرسه د برید وروستو ویلي دي چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړې دي او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کے قریب مسجدیں ہیں اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
پا ٹولا صوبہ کی 1,500 جماعتوں او 1,500 مدرسی دی. خود پیخور پتگا مدرسہ کی دوی تا سڈول مخصوص خطر نو پا گتکڑے شوے. البتہ پا 400 او پا یو بل زی کی مخصوص خطر پا گتکڑے شوے و او حغل تا کی منگ ہوئی تا پولیس موبائل او پولیس سرتیری ورکڑی وو. پا عام توګه خو په هر ځای کې خطر وی او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سیکورټی اف د سیټی اینڈ ایون ا کے پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده او په پیښه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورونو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او د سلونه زیات جوبل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ہدے لوستے او لیدلے شئی.
د پاکستان وفاقی حکومت په هیواد کې د کورونا کیسونو تر زیاتېدو وروسته اعلان کړی دی چې دغه ناروغي دویمه چپه پیل شوې او په خلکو یې غږ کړی چې د دې د مخنیوي په اقداماتو یا SOPs عمل وکړي. حکومت وایي که د کورونا خورېدل همداسې دوام وکړي نو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د SOPs نه عملي کولو په جرم کې به جرمانې لګول پیل کړي. بلخوا ځینې کاروباران بیا وایي په خلکو د کورونا د مخنیوي اقدامات عملي کول ورته ګران دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس دویم چپه شروع شوې ده او دا خبرې د کورونا مریضانو شمیره د 1,200 نه د اوختو ورستو کړي. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا د عملیاتو قومي ادارې د پرونی خبر تر مخه په 26 اکتوبر په ملک کې د کورونا د دویم چپې وهلو تنانو شمیر 1,190 ته رسیدلی. 13 ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان اعلان کړی چې د مختلفو کاروبارونو لپاره به دوی ټایم شیډیول او یا وختونه مقرروي چې د کورونا وایرس مخنیوی وشي. هم په 26 اکتوبر د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد د انتظامی لخوا یو اعلامیه جاری شوه او ویلي وو چې یاد یونیورسټي به د اکتوبر د 1 کم 1/2 پورې بند وي او یونیورسټي به د روان د پیر په ورځې په 2 نومبر کلاویږي او په دې دوران کې به یونیورسټي د جراثیمو او وایرسونه پاکول هم شي. هم د دغه یونیورسټي د قانون د څانګې زده کوونکی مدثر بهروز مشال ریډیو ته وویل
څنګه تاسو ته پته ده د کورونا وجنه زموږ یونیورسټي بند وه. اس سپتمبر کی بیا کولوشوا دا پاکستان دا کورونا سے پیس مطابق ہر ہفتے کے بعد کلاسز زموں گا. نو اس دا یو سو کیسز بیا رو وتل پا یونیورسٹی کے داخل وجہ زموں گا یونیورسٹی بیا بند شوا. او 2 نومبر پورے زموں گا یونیورسٹی نوٹیفیکیشن ورکڑے چ زموں گا یونیورسٹی بند ہی آن لائن کلاسز ہم نشترے زموں گا فرسٹ سیمسٹر والا.
دا وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان میڈیا تھا د خپل بریفینګ یا معلومات ورکولو په دوران دا هم ویلي چې 2 هفتې وړاندې به د 400 نه تر 500 پورې د کورونا کیسونه او یا ناروغان ریپورت کېدل، خو اوس د 200 نه تر د 900 پورې روزانه دا مریضان ریپورت کیږي. او د دې لټولو لوی وجه دا ده چې خلک د کورونا د SOPs خیال نه ساتي. زیاته کړه چې دوی به ضلعي انتظامیو ته مشوره ورکړي چې دوی به د هغه ځایونو کې جرمانې لګول شروع کړي چیرته چې ګڼه ګوڼه وي. کارخانداران او کاروباریان وایي چې دوی په خپل ډول د اس او پیز خیال ساتي، خو په عامو خلکو باندې اس او پیز منل د دوی په ذمهوارو کې ناراضي. لکه د محمد یو کارخانهدار محبوب شیر چې په کارخانه کې د کانونو پوډر جوړیږي او ته دولسو نه تر د پنځلسو پر مزدوران ورسره کار کوي، وای ویل
په دې کې س ټریکټر چې کوم دی روړه راوړي د بار نه، بیا هغه کانه راوړي، بیا هغه یو پکې روړي ټکی روړې ټکی کانه ټکی نور پکې څلور پنځه کسان دي چې هغوی هغه مشین ته هغه روړه ورولي، هغه کرش کیږي او بیا د هغې نه پوډر وځي چې هغه آلرډي د دې نه مخکې میسو پیس پالو کول، ځکه چې دا خلک دغه دوړي د پروټیکشن دپاره هغوی سیف ګارډ دغه استعمالوي سیفټي استعمالوي. نو ایس او پیس خو آلرډي دغه سیز دی چې یو دغه چې خولې ته او هغه هغه آلرډي هغوی کوي.
ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې دوی به د ټایم شیډول او یا وخت مقررولو لپاره د عملیاتو قامی ادارې او ورسره اړوند ادارو سره کښېني مشوره به کوي او د دوی نه به هم رایه اخلي، او هم نن په 28 اکتوبر به د صبح سره هم په دغه تجهیزونو بحث هم کوي. نن سهار چې د محمد یو سرکاري های سکول 51 ته ورلم، د سکول په دروازه کې ناست څوکیدار هم ماسک نه لګولې، بیا د سکول استادان هم ماسکونه نو لګولي، او د سکول د کوټونو بهر د اوبو بالټي او پلاستیکي لوټي پرته وي چې د فایر بریګیډ او یا اورونو مړکولو اداري نوم پرې لیکل شوی. نو هم دغه سکول دی انتظامی چارواکي احسان الله سره خبره وکړي.
او کمزورتي خو به راغلی ده، زمنګ کمزورتي ده بالکل. او بس ما استادان په کې تنګ شین ماسکونه سره یو سره گاډو کې اکثر زمنګ ډیر استادان سره گاډي دي کنه، هغه سره یو سره جیب کې خامخو سره،
او د وبو د صابون انتظام هم داسې
ته وبو کمیت هم سره، بس دغه جمعه ته دغه راډکو بالټي کلاس پور باندې او ورس کې دوه درې ځل بالټي تشي لوټاو سره پرته صابون سره پروتي، نو بس هغه باندې ماشومان لاسونه اینځي.
د عملیاتو د قامی ادارې لخوا د جاري شویو معلوماتو تر مخه د تیر پیر پورز اوسوه درې اویا کیسونه رپورټ شوی، او تیره میاشت اکټیو یا مثبت کیسونو شمیره شپږ زره رپورټ شوی. دوی دا هم وایي چې د کورونا د ناروغانو لپاره 1340 وینټیلیټر مختص او یا مقرر دي، او وایي چې دا وخت په آزاد کشمیر، گلگت او په بلوچستان کې یو مریض هم په وینټیلیټر نشته دی. د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمیره 3,13,000 او 200 شپږ زره او 200 او یو کم شپېته تنانې وژلي، 3,11,800 او 14 تنان روغ شوي هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لډو ته وګرځئ. اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو لپاره په جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه کې کاروباریانو ویل دي په کار ده چې کاروبار له سیاسته جلا کړل شي. دی وایي چې د کاروبار پر وړاندې د خنډونو له کبله یې تجارت کم شوی. دغه غونډه پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېده چې تفصیل یې زموږ خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودی ورکول لپاره اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه وشوه. غونډه کې د دواړو ملکونو تجارانو او پارلماني غړو ګډون وکړ. تجارانو وایي چې د اسانتیاو د نشټوالي له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ډیر کم شو. د پاکستان او افغانستان د تجارانو د ګډ چیمبر مشر خانجان الکوزی وایي چې د کراچۍ په بندر او تورخم او چمن په لارو ستونزې او د امکاناتو کمښت د تجارت د کمیدو لامل دی.
په دې نننۍ غونډه کې دا امید شته چې صدر اعظم د پاکستان وعده ورکړل او همدارنګه دواړو پارلمانونو چې موږ دا مشکل حلو او کوشش کوو چې د سیاست نه اقتصاد جدا کړو. نو زه په دې باور یم چې دا کارو کې دا د دواړو ملکونو په ګټه ده. اما مشکلات اوس هم شته دي، مشکلات نه دي حل شوي.
غونډه کې د پاکستان او افغانستان سوداګرو دواړو حکومتونو ته تجارت ته د ودې ورکولو تجویزونه هم ورکړل. د پاکستان او افغانستان د تجارانو د ګډ چیمبر تر مخه دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ له یو ارب ډالرو نه هم کم تجارت کیږي، خو که ورته اسانتیاوې برابر شي نو دغه تجارت له اتو اربو ډالرو هم زیاتېدلی شي.
مشال لري توګه چې تاسو د زلاند یوسفزی په راپور کې ورزل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو لپاره جوړ شوی غونډه پرون پای ته ورسیده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اودونکو د مومندو د زراعت څانګې په کروندګرو کې د کر لپاره غنم تقسیموي او دی وای چې د غنم د مومندو د موسم او خاورې د تجربې نه پس د غلطه ورول شوې دي. بلخوا کروندګر وای چې دوی په بازار کې غیر معیاري او تجربه شوی غنم اخستونه او چې تجربه شوی نه وي د هغه غنم اخستونه هم ډډه کوي، ځکه هغه په ګران بیا وی او ممکن ده چې غیر معیاري اهم وي. تفصیل شانواز سره زیاته کوي.
د زراعت د محکمې محمد پوینه چې تر دې دمه دوی 300 اکړو زمکو دپاره تخم راوړو او که ضرورت کېږي نو نور به هم راوړي. دغه غنم واخستوله د بر محمد ګنداونه یو کروندګر احسان شاه ورغلی و.
د بازار هغه ته خو ګران مي دلته پکې لګي معیاري مي دا هغه څه پته هم نه لګي. فروز غالم وړو یو غنم به غټو بل به ورګوټ یو به وچو بل بشینو. نو بس باغې وجه مونږ چې دوی تخم معیاري او لکه خامه خلک بازار کې بګرانه مې دلته بلګه خمه ته ملاویږي ان شاء الله. کنه
د زراعت د محکمې پوینه چې په مومندو کې د غنمو د کروندې جوګه 6800 او 15 اکړ زمکه ده، چې په کسل کم 3000 اکړه نهري او 3900 او 15 اکړه بارانی ده. د زراعت محکمه وای چې زیات خلک په بازارونو کې د غنمو تخمونه اخلي، ځکه دلته نږدې د پیښور ضلع او د شوقدر بازارونه هم شته دي. یو بر کروندګر ظاهر شاه وای چې د کروندې جوګه 10000 زمکه ده، خو په 8 جربو کې به دې غنم کری او نورو کې به سبزیانې.
زمکه اوسه بارانی ده، اوسه داسې واړه واړه ډګویلې دي د شمسینا او ټویلونه هم دي، خو صبح کمې شوې دي نو زیات تر بارانی دي. دا غنم چې کوم دي زیاده لږ صفا هم دي او کېدای شي ریسرچ هم په دې شوي. نو موږ یې ځکه خوښو
چې د دې غنمو نه علاوه نور څه کری بره
هلته خو دنا ده، مرچکی، پیاز، ګوپیان دا هلته کېږي، خو بس چې کوم ځای کې لږې ډېرې اوبه یې په هغې ته دغه فصل کرو.
د زراعت محکمه وای چې په محمود کې که بارانونه کېږي نو ځمکه ډېر ښه غنم ټوکوي. دوی وای چې دلته د ګرمۍ درجه د 8 ټیټېږي نه او تر 30 درجو پورې لوړېږي. نو دوی وای چې دا د غنمو د کروندې لپاره برابر موسم دی. د محمدو د زراعت د محکمې فیل اسسټنټ وارث خان وای چې په بازار کې د تخم بیه 3500 روپۍ ده، خو دوی په 1500 ورکوي، خو دوی به د سبسډي په شکل کې 2500 روپۍ واپس دغه کروندګرو له 4 ورځې پسته ورکړي.
موږ سره د دې مختلف ویرایټیز دي، کلایمټي ته زموږ ماهرین ګوري، هغه لغه کلایمټي لیول باندې چې کوم تجویز وي نو هغه تجویز کار دغه موږ ډي جی ارنج کړی دی. لپاره سرخه مرض تقریبا ورال زموږ په دې ضلعه باندې خور شوی دی. نو بهترین خبره دا ده چې د دې ټریټمنټ د وخت نه وکی، دوه درې ټایمه وکی او خو کوالټي دوی په استعمال کی، نو هغه سره به کمیرا شي کنه و داسې نو هغه خص شیټ چې کوم دی هغه تم خطر شته.
د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه د محمود زمکه 2,01,500 شپږ سوه او 40 اکړه ده، او د کروندې جوګه زمکه پکې 10,01 او 40 اکړه ده. په کروندو کې دلته شړشم، جوار، نری جوار، سبزیانې او میوه هم ټوکیږي. شاه نواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډو ته وګه سې لګه شبکې 15 بجې کیدونکې دي او ملي امزاده هم سټډیو ته غلي نو راځي چې لغو د خبرو لنډې جوړو.
بلوچستان په کلات کې یو اته کلن ماشوم تر جنسي تیری وروسته وژل شوی. د سیمې پولیس چارواکي وایي دغه ماشوم چې عمران نومېدو د ګل په ورځ له کوره ورک شوی و چې پرون یې مړی د کلات په غریزه سیمه کې موندل شوی. د ماشوم پوسټ مارټم رپورټ ښایي چې پر هغه جنسي تیری شوی و. ځایي پولیسو له پیښې سره په تړاو نهه مشکوک کسان گرفتار کړي دي چې پکې د ماشوم خپلوان هم شامل دي. د پاکستان قومي اسمبلی د شروع په ورځ په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې پکې یې په پېښور او کوټه کې د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه وکړه. پاکستان سرکاری ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف دی کاروایی وشي. بلخوا د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالنۍ په مدرسه کې په 28 اکتوبر شوې بمي چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمیانو چې د علاج پس یې کورونو ته لېږلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي. نن په اسلام آباد کې د ایم سی او سی غونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د کورونا وایرس ټسټونه به زیاتوي. د دې ترڅنګ په بازارونو، شاپینګ مالونو، ولسي ترانسپورټ او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار اداره وایي چې ایران له خپل ناتانز اټومي مرکز سره نږدې په یو ځمکلاندې بټۍ په مرکزي پلانټ کار پیل کړی. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن د جرمني په مرکز برلین کې په یو مرکه کې وویل چې دا د هغه ذهني مل بدل ښکاري چې په جولای کې پکې 14 شوې وه. تهران دا د سابوتاژ یوه حمله بللې وه. ګروسی وویل ایران په بټۍ باندې کار روان کړی خو لا پوره شوې نه ده ځکه چې دا یو اوږد بهیر دی. او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو کرباخ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې. دا تر هغې وروسته ده چې دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوې اوربند د ماتولو تور لګوي.
دا و ملي حمیزاده چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم اوري چې د لغمان مېرمنو په وسلوالو غږ کړی دی چې په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس هم راځو دې ته چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې پخوانۍ سلاکارې ویلي چې که نوموړی بیا منتخب شو نو د چین په اړه به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټن همکاري وغواړي. فیونا هیل پرون په سینفورد پوهنتون کې یو بحث ته وویل چې ټرمپ غواړي چې پوتن ورسره د چین په اړه لاس یو کړي. ټرمپ له 2013 کال راهیسې له چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړې چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې دي. پر نور تفصیلو د مشالو د خبرو مرکزی څنګه په راپور کې ورو چې دا جنبش وړاندې کوي.
فیونا هیل د ټرمپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجبپوري سلاکار و. هغه وویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ټرمپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د وو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. ښاغلی هیل د سټانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې وویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کیدای شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هیل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ټرمپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستې او له هغه هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ټرمپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
مشال لډیو ته وګورئ. تاسو زموږ د خبر مرکزی څنګه راپور واورید چې د جنبش تاسو ته وړاندې کوو. په راپور کې تاسې واوریدل چې امریکایي ولسمشر یوې پخوانۍ سلاکارې ویلي که نوموړی بیا منتخب شو نو د چین په اړه به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټن همکاري وغواړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د افغانستان د لغمان ولایت په لسګونو میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوري نظام د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان بجنه بند کړي، اوربند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. پر نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
د روان زیږدیز کال د سپتمبر په 14مه نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو بحثونه پیل شوي، لا هم د ځینې اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 20مه نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتی پلاوی او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشري نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوې. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کېږدي. غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوی واورولي چې یو پکې ټولنیز فعال نورزیا نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاز ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې له ښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څو غره نه ټول تلي
زه بګر الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هلي.
مشال لډو ته وګستی اردوونکو د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاد محمد عمر داوود زیوای پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره تر رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمينه برابر شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له آزادۍ څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې کړی. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. پام وکړئ دې مرکې ته.
زمنګ خو خبر هم ده توقع چین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بسته زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبرې به بیا د خیر چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته، هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو.
داوود صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی، افغانستان کې جمهوری نظام دی. د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبانو خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی، او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رایې په واسطه باندې، نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا ده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي، قانون اساسي کې تغییرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغه بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې مونږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی، په دې اړه باندې معلومات کرا کے.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی وو، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر، هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر، او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري، او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
داود دا پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی چې له مشال ریډیو د ازادۍ څنګه سره خبرې کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه کې
دمشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اودونکو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وای په هیواد کې د لادرکل شو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت ضد یوولس ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وای موجوده حکومت د پوز په مرسته واک راغلی او دا به ختموي، بلخوا پوز او حکومت دواړه دغه تورنه ردوي. د اتوار پر ورځ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. داراس پوهان وای چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړی، بلخوا حکومتي ګوند وای اپوزیشن پر دغه مسله یوازې خپل سیاست کوي. پاره نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې په دغه غږونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتا ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینۍ آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولې او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې ورونه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای او ویریږي. د دې په خبره تر دې د ما په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي، خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد میندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لاپتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلی چې د لا درک کړل شوو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې اوس د ګوند د منشور برخه وګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوي. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره ده، نو هغې به په دې حقله خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
د اتوار په ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوری تحریک یاد جلسې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغوی غواړي په پاکستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي که څه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ، خو پوسته په اشاره یې وویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنګي په سهشنبه مشالې ډو ته وویل چې پارټي یې تل د لا درک کسانو سره درېدلې، خو دا نشي ویلی چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او که نه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درک کسانو مسله به هواروي، خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولې نه چې هغه خلک چې کوم مسنګ دي د هغې دپاره موجوده حکومت اقدامات اوچت کړي او هغه خلک چې مسنګ دي چې د هغې پته ولګي چې آیا کوم کسنه نشته، د هغه ګناه څه وه، هغه ولې نشته دی، هغه مړ دی که هغه جمدې دی، که هغه جمدې دی نو هغه چرته دی.
بلخو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړی انور تاج وایي ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وایي د ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس چې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انورتاج په سهشنبه مشالې ډو ته وویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا هغې چې کوم کسان لا فتح شوي دي نو هغې مختلف ځینو کې ټرایلز دي، کیسونه دي په عدالتونو کې، نو هغه چې کله دغه ټرایل او کیسونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي، خو بس هر چا کې څه ناڅه یا څه مسله وي یا څه ایشو پکې، نو د هغې د وجې کسان لا پته دي.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وایي د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله، خو اوس مرکزي سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړي نو ښکاري چې سهل به یې راوځي. نوموړي په سیشن په مشال ډو ته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټبلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړې، خو د په خبره حل یې د پوځ او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټبلیشمنت خپل ګټه په دې کې دا چې د کومو لادرکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پرې وچلوي، او کنا څوک له دې قبله لادرک کړل شوي چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به په خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو رکولو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. په لادرکه شوو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوکه وسلوال شامل دي. د لادرکل شوو بلوچانو د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولو شوو شمیرو او اسنادو له مخې له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچان لادرکه شوي دي. بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لادرکه کړل شوي، خو اوس مهال څه باندې 15,000 پښتانه لادرکه دي. خو په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د 6,683 کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سه‌شنبه مشال ډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې، خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ډیو ته وویل چې هغه به حالر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشي شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر د صوبایي او قومي اسمبلیو استازي وایي وفاقي حکومت د 2021 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 340 ارب روپۍ مختص کړي، خو درې میاشتې تېرېدو وروسته هم په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره دوی ته پندونه نه دي ورکړل شوي نه حکومت په خپل کومي پروژې پیل کړي. بلخو د حکومت ګوند پارلماني استازي اقبال اپریدی بیا وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. نور تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د مومندو ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی استازي نثار مومند اکتوبر په 26 مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپلو سیمو کې پرې کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرج کړي دي.
نو دا سلور کوارټر شو دا ټول 14 ارب روپے زمونږ دا 49 ارب روپے چرته لري. بل دا چې څه پیسې ته د الیک ممبر ماته نه راکړي زمال کا کې کار نه کوي او هغه وجه دا خي چې را مطلب دا پوزیشن دا یو پروتوکول مونږ ته حاصل له زمونږ اسمبلی تر راځي او دا هغه وجه وا چې ما ورځ د جمپ جلسه کې دا خبره کړې وا په کار دا چې قبایلی سیمې عوام مونږ لا اسمبلی ته بندي راوړيږي ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دیل افتارونه کړې شو.
وفاقی حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 152 ارب روپۍ ایښودي وې. د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 ارب روپو نه هم کمې جاری کړې وې چې پکې له 15 ارب روپو نه کم رقم خرج کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی گون پارلیمانی استاد مفتی عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف گون په واک کې راغله نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغې رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلی ضلعو پارلیماني استادو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
وزیر اعظم کو نہ مجھ سے ملاقات کی اور دن بعد مجھ ضرورت ہے نا مخصوص بدی حوالہ مانے کہ مجھ سے مجھ سے تو والے ملاقات نہ کری پوری دھوکا اور درو ہوئی دی یہ وعدہ ہے مجھ سے کیا کرے نا دا اتے فضول ناس تر دی طرح دا دی پارٹی ممبران دی اپ کو تر چھڑی دی او بکنا مجبوری پارٹی جی مجھ تو مجبوری نہ تا مجھ دی کبائر دے پر آواز سہار پور پور تک او مول درو تک پور تک ہم دا دے پور تک وزیر اعظم نے اس سامنے
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.3 ارب روپۍ د بیکوره شو خلکو لپاره یې خو دی وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شاند ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ یې خو دی وي چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پښتنه دا ده چې حکومت په قبایلی ضلعو کې چې د کوم کارونو لپاره کم رقم مختص کړي نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي. د حکمران ګوند پارلیمانی استاد اقبال افریدی بیا وایي کمې پیسې چې په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره یې خوده شوی وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
ورا پر دې چې حالت ده لګي د حکومت کې نظم دی یا پاره کې پیچی ون دی یا پاره کې ټینډر دی یا د ټیکادار او بیا وي ته پیسي اپ کوون دي پدې چې بلا کې ټایم لګي او پدې چې ټول څلور څنګه پګ نیا تي وي نوما خبر ده دا فیز د حکومت واړي چې موږ دا وکړو په پاره باندې چې کوم پردن دی هغه دومره سی واشي چې پاره سي پندلم لیډ شي ان شاء الله تر کې کې عمل د مخکینی حکومتونو نه ډیر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلان نشي وی دي یا کوم پندونه چې کوم دی په بجټ کې مختص دا لیپسیبل نه دی دا پاتا چې کوم فند ریلیز کیږي یا دې ته اعلان کیږي په دې کې واضح هه حکومت دا پالیسی دا چې په یو کالونه لګی دا په ځین کال باندې په دې علاقه باندې خرچېږي دا قبایل
د یادونه دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پښتونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلی ضلعو په 1400 کيو د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د احمد الله راپور کې تاسو واوریدل چې د قبایلی سیمو استازي وایي چې دوی سره په حکومتي کارونو کې مشوره نه کیږي، هلته چې کوم پرمختیایي کارونه دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي. د مشر د نور ځای نه ساته خبرونه اخري شیبو ته رسیدلی یو درې منټه کم او شپږ بجې شوي. له ملیح امیرزاده وروستي لنډ خبرونه اورو.
د بلوچستان په کلات کې یو اتکلن ماشوم تر جنسي تیري وروسته وژل شوی. د سیمې پولیس چارواکي وایي دغه ماشوم چې عمران نومېده د ګل په ورځ له کوره ورک شوی چې پرون یې مړی د کلات په غرایزه سیمه کې موندل شوی. د ماشوم پوسټ مارټم رپورټ ښایي چې پر هغه جنسي تیري شوی. ځایي پولیسو له پیښې سره په تړاو نهه مشکوک کسان گرفتار کړي چې پکې د ماشوم خپلوان هم شامل دي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې پکې په پیښور او کوټه کې د روسیو بریدونو په کلکه غندنه وکړه. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف دي کاروایی شي. بلخوا د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار دیر کالونی په مدرسه کې په 28 اکتوبر شوې بمي چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمیانو چې د علاج پسې کورونو ته لېږلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي ګرځولي دي. نن په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د کورونا وایرس ټیسټونه به زیاتوي. د دې ترڅنګ په بازارونو، شاپینګ مالونو، ولسي ترانسپورټ او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سار اداره وایي چې ایران د خپل نتانس اټومي مرکز سره نږدې په یو ځمک لاندې بټه په مرکزي پلانټ کار پیل کړي. د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی نن د جرمني په مرکز برلین کې په مرکه کې ویل چې دا د هغه ځای نیمه بدل ښکاري چې په جولای کې پکې چاودنه شوې وه. تهران دا د سابوتاژ یوه حمله بللې وه. گروسی ویل ایران په بټه باندې کار روان کړي خو لا پوره شوی نه دی ځکه چې دا یو اوږد بهیر دی. او د آذربایجان او ارمینیا ترمن ناګورنو کاراباغ په سر د جګړې د ختمولو لپاره سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې. دا تر هغې وروسته ده چې دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند د ماتولو تور لګوي.
اردن کو خبرونه مو واردل. همدې سره د مشال ډیو نوز نه ست خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو ری بیا د مشال ډیو خبرونه پیلېږي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شیخ پر قربا اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکه د الله پامن. خو وختونه